12-48.
السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو یو بلې او ساتي خبرونې ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم د خبرونه چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د افغانستان پر وخت تر 15 بجو پورې دوام کوي او ری چې د هلمند دولتي مسؤلان وایي کې اضافي سرتیری راونه رسیږي نور سیمو ته عملیات نشي غزول کېدی په همدې حال کې د هلمند مرکز لشکرګاه شاوخوا اوس هم د جګړو رپورټونه رسیږي د امریکا د انتخاباتو په اړه هم او ری نن په متحده ایالاتو کې امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي د انتخابات او د انتخاباتو په نتیجه کې نوی ولسمشر به د افغانستان لپاره څومره اهمیت ولري او د امریکا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول تاثیر کوي ولشي په دې اړه هم رپورت اورئ د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانچمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکا نن سه شنبه د رایو مرکزونو ته ځي چې خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي او ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتو له انقره سره ژمنه کړې ده چې سوریایي کورد ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقه ښار په محاصره کې برخه ولري او ښار ته به د ننوتو اجازه ورنکړي خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
لومړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه افغان حکومت وایي د کندوز د پېښې څېړنې ته جدي دی د راتلونکي مالي کال بودیجه مشران جرګې ته وړاندې شوه او په کابل کې د وسلوالو غلو یوه ډله نیول شوې ده د هم بشپړ خبرونه جمهور ریاست وای په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښې جدي او بېطرفانه څېړي د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې د کندوز خلک مدني فعالان او زیانمن سوي کورنۍ له لېږل سوي حکومتي پلاوي سره په دغو څېړنو کې همکاري کوي
کندوز د پیښې په اړه باندې حکومت جدي دی په دې برخه کې کوم هیئت لدی په کابل تللی دی هغه یو تخنیکي هیئت دی او هلته څېړنې تخنیکي دي د دغو تحقیقاتو پایلې د ولس سره شریکېږي
شغله مینپال وای د څېړنو نتیجه بل خلکو سره شریک سي په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالانو نن په غونډه کې په کابل کې د کندوز په شوه غندله او غیر غیر انساني او غیر اسلامي عملو باله په کندوز کې چې د کندوز په بوزکندهاري سیمه کې تیرونی په یو هوایي حمله کې د ماشومان او شوز په ګډون یو دیرش ملکی وګړي وژل سول د مالی وزیر له مشران جرګې غواړي تر دوه اونۍ پورې د 1300 مالی کال بودجه تایید کړي اکلیل حکیمی نن د راتلونکي کال بودجه مشران جرګې ته تشریح کړه او وی ویل چې دغه بودجه د هیواد اقتصادي پراختیا او نړیوال ټولنې ته د افغانستان د ژمنې پر اساس جوړه شوې ده د راتلونکي کال ملي بودجه شاوخوا 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 208 میلیارد عادي او 188 میلیارد پراختیایي ده ټاکل شوې ده د 1300 کال بودجه د مشران جرګې تر تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولې جلسي او وروستی خبر دا چې د کابل پولیسو نن سهار په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یوه ډله ونیوله د کابل د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویل پولیس سره په نشته کې د دغې ډلې مشر زبیر پنشيري وژل سو او درې نور کسانې ونیول سول شغلی عبیدی وایي دغې وسلوالې ډلې په کابل کې په وسلوالو غلاو وژنو او نورو جنایي پیښو کې لاس درلود دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
دا امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین روس امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي چې خپل راتلونکي ولسمشر او یا هم ولسمشره وټاکي د امریکا په ختی ساحل کې د کابل په وخت ماسپخین په درې نیمو بجو د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول د نیو هم شپاره حالت په زینو وړو خارګوټو او کلو کې خلکو لاده مخ راي ورکړي دي رپورټونه وایي چې په بے سابقه توګه تر شپږ څلوېخ میلیونو زیاتو امریکایانو د رای ورکولو د ورځې نه مخ کې د پوسیا او یا هم د رایو د مرکزونو لارې خپل رای کارولي په داسې حال کې چې نن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده په دې هیواد کې ډېری نظر پوښتنې ښیي چې ډیموکراټه کاندیدا هیلری کلنټن با جمهوری غختون کې کاندید ډونالد ترامپ ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي تمه ده چې د انتخاباتو د نتایجو را برسېره کېدل به د کابل په وخت سبا سهار 9:30 بجې پایل شي د انتخاباتو ګټونکو به د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي او دا به د امریکا 45 ولسمشر یا ولسمشر وي چې د باراک اوباما ځای بنسي باراک اوباما د امریکا لومړنی افریقایي ټبره امریکایي ولسمشر
دا پاکستان په پا کراچۍ ښار کې د فرقهي تاوتریخوالي له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر مدرسو او جماعتونو چاپی واچولې او لسګونه کسان ونیول. په کراچۍ کې تېره اونۍ د هغې سنی ډلې 15 تنه پلویان ووژل شول چې شیعهګان مسلمانان نه ګڼي. د چارواکو په وینا دا وژنه ښایي د شیعهګانو لخوا د انتقامي حمله وه، ځکه دې ډلې له هغې اووه اونۍ مخکې په شمالي نظیم آباد سیمه کې د 15 شیعهګانو د وژنې مسؤلیت منلی و. پر مدرسو د پاکستان د امنیتي مامورینو د پرونۍ چاپی په وړاندې سنی او شیعه فعالانو اعتراضونه هم وکړل. په دې ترڅ کې شیعه مترزانو یوه لویه لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده کړه چې وروسته بیا د مظاهرو ضد پولیسو د اوښکې بهوونکي ګاز په وسیله تیت پره کړل. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د روکې ښار په محاصره کې برخه ولري او ښار ته به نه ننوځي. روکه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبې په ورځ وویل انقره غوره ګڼي چې سیمه ییز عرب ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي او د ترکیې مځکني ځواکونه روکې ښار ته ننوځي. د سوریې ډیموکرات ځواکونو د بیلابیلو ټبرونو یو ائتلاف دی او مشري د کوردی خلکو د ساتنې د یونټونو په نوم کوردی ډله کوي. د نومبر په 6مه نیټه له داعش څخه د روکه ښار د نیول د عملیاتو پایل اعلان کړ. د سې شنبې په ورځ د ځواکونه د روکې د ښار په جنوب او شمال کې پرتو وړو ښارونو او کلو کې د داعش له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل وو. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د داعش د وسلوالو پر ضد جګړه کې کوردي ځواکونه موثر ګڼي، خو ترکیه د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو په ائتلاف کې د کوردي خلکو د ساتنې د کنډکونو له مخکښ رول څخه خوشحاله نه ده او دا ډله د کوردستان له کارګر ګوند سره چې ترکیه ورسره په جګړه اخته ده د اړیکو په لرلو تورنوي. ایران د فرانسې د انرژي لیوې کمپنۍ ټوټال سره یو هوکړلیک لاسلیک کړی چې د ایران په سواحلو کې د ګازو ستر تاسیسات رامنځته کړي. دا له اخیره وروسته چې له ایران څخه نړیوال بندیزونه لرې شوي دي، د تهران تر ټولو لوی نړیوال قرارداد ګڼل کیږي. د سې شنبې په ورځ ټوټال کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې دوی به د چین د پټرولیمو د ملي کارپوریشن او د ایران د پټروفارس په ګډون د هغه کنسرسیوم مشري وکړي چې غواړي د جنوبي فارس د یو لسم فاز په نوم د نړۍ د ګازو د تر ټولو سترو تاسیساتو د رامنځته کولو چارې پیل کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د لبنان له نوي ټاکل شوي ولسمشر میشل عون سره وکتل. ظریف د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې لعون سره د پارلمان لخوا د هغه له غوره کېدو وروسته ګوري. لبنان ته د ظریف د سفر هدف د تهران او د حزب الله په ملاتړ د ایران پلوي حکومت ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول بلل شوي دي. دا خبرو
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچای اټکل شوی دی. په دغه ولایتونو کې فیض آباد د نورو ولایتونو په نسبت سوړ خودل شوی. آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه پکې 19 او ټیټه 3 ده. که څه هم په کابل کې آسمان شین دی، خو د هوا د حالاتو اټکلی د فیض آباد په څیر دی. د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. په هرات کې نن آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه پکې 13 او ټیټه 4. مزار شریف کې آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 21.2. په کندهار کې هم آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 23.2. او په جلال آباد کې هم نن آسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 26.1. لملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمو کې د جګړې تنور اوس هم تود دی او مقامات وایي چې نور سرتیري په کار دي تر څو د غلط عملیات پراخ شي. د متحده ایالاتو د ولسمشرې په انتخاباتو کې سر له اوس له مخکې له مخکې رای ورکونه پیل شوې ده او میلیونونو کسانو تر اوسه په ځینو سیمو کې خپلې رایې ورکړې دي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو د امریکا په رهبرۍ کې په بدلون سره به افغانستان پر وړاندې نوی سیاست غوره شي.
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان بعد از این انتخابات شد سیاست جدید در قبال افغانستان و منطقه و شد اینا روی جست بگیرم.
افغان مشهوره مېرمن شربت ګلبه په چپاتیا ملسیزه کې د سترګو د بیساری رنگ لکبله په نړیواله سطح مشهوره شوه. ټاکل شوی چې سبا افغانستان ته ستنه شي. د نور ریپورتونو سربیره دا هم اوري چې د کوور ګلر په نوم د آرایش سامان جوړونکي شرکت د لومړي ځل لپاره یو مسلمانه ښځه چې حجاب پر سر وي د خپل برانډ د استازې په توګه انتخاب کړ. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لټونونیس پروګرام خپرېږي. آزادی ریڈیو پر انٹرنیٹ کے دا آزادی ریڈیو پر ویبپاڼه آزادی ریڈیو ڈاٹ کام ہم پر مستقیم ڈول اوریدلی شئ. د هلمند دولتي مسؤلان وایي که اضافي سرتیری راو نه رسیږي نورو سیمو ته عملیات نشي غځولی. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان بیا په دې ولایت کې موجود سرتیری کافي ګڼي او وایي وسلوالو خپله جنګي وړتیا د لاسه ورکړې. د لښکرګاه اوسیدونکي بیا د قهر میوند په نوم د روانو عملیاتو په اړه هم بیلابیل نظرونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د لښکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د قهر میوند په نوم په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په اړه یې له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دای رپورٹ لاری.
سنگر تود دی دمځک لخوا هوانونه ڈی سی توپونه او د هوا څخه جنگی هلیکوپټر هغه وسلوال په نشه کوي چې د افغان ځواکونو لخوا د پیل سو عملیات په وړاندې مقاومت کوي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د دریم امنیتي او زیاړوند د بشران په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ملکی کسانو کورونه په سنگرونه وښتي دي او سخته جګړه روانه ده. د هیواد په جنوب لویدیځ حوزه کې د قهر میوند په نوم د پیلسو عملیاتو درېیم اونۍ پوره کیږي، خو د لشکرګاه پر اطرافو د روانې جګړې په شدت کې ډېر کموالی نه دی راغلی. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان بریج جنرال ولی محمد احمدزی وایي عملیات په تر هغه دوام وکړي چې جګړه د لشکرګاه د اطرافو څخه نورو سیمو ته لیرې شوې وي. ښاغلی احمدزی په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په اوسنیو موجودو سرتیرو نشي کولی روانو عملیاتو ته پراخوالی او تر دې ډیر شدت ورکړي.
تشکیل باید زیات شي، کم کسان چې دلته تشکیل د لوی کمبوتي هغه باید راسي. توجه او زو ته وسي لشکرګاه ښار په درې څلور اوزو باندې نه کنټرول کیږي. دلته زیاتره قوتو ته ضرورت دی چې دوامداره شتون هلته ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده په ډیرو ولایتو کې زیات تشکیلات شته چې هغه مساحت یې ډیر کوچنی، مګر دلته لشکرګاه ښار ویني چې ډیر لوی ساحه ده، په ډیر لوی کچه باندې دلته خلک اوسیږي، نو دوی ته زیاتره باید توجه وسي.
د قهر میوند د عملیاتو د پیل نه تر اوسه ویل کیږي دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. د 215 میوند کول اردو قمندان د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په روانه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د نهو مشهور قمندانانو په ګډون د نه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکي چې د ښار په شمالي او لویدیځ څنډه کې د روانو عملیاتو او جګړو له لویو لویو ډزو ستړي شوي دي د قهر میوند په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې نتایج ښه بولي، خو ډېر یې د سست حرکت څخه مایوسه شوي دي.
قدرتله بغیر له څوک د دې بولان خواته نه شي اوښتلی، ځکه چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. پلان دا دی چې تیاره خپله بمبار کړي او غواړي چې امنیتي ستونزې دا واري شي او کوم مشکلاتونه چې راغلي دي هغه خلک وایي چې عملیات وتلی دي په تلویزیونو کې ښکاره کړي، خو چې چیرې عملیې ویني بیا تاسو خپله پیژنئ.
د خلکو غوښتنه دا ده د دې عملیاتو څخه چې دا عملیات مخته چې ولاړ شي، برته به هغه خلکو چې دا کورو څخه راپیرار شوي دي برته به خپل کورو ته ولاړ شي، هغه ښار به د تشویش ستر دغه لا خلاص شي.
زوم به هغه ځای باندې دي چې اعلان کړه اله خبرې دي چې کریم ایوان په نامه دی یا پاکی په نامه دی فراغ مو دي کو دي جنگ دي نشه د کړی نشه کړی.
سره د دې چې د ښار پر شاوخوا د درنو چاودونو ژغونه خلک د نامنیو د اوجدېدو سوچونه ته وړي، خو په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد عبدالجبار کرمان وای عملیات شروان دي، خو دا چې ولې دومره سست او قرار پر مخ ځي ویل جګړه د عامو خلکو په کورونو او کشتونو کې ده او د وسلوالو لخوا ډیر زیات مینونه کرل سوي دي.
دا د یوې میاشتې په جریان کې پرون ما او تا بیخي په ښار په منځ کې جګړه درلوده، ما او تا په ماجرو کې جګړه درلوده، ولې نن ته تللی په اصطلاح باندې تر زیاتې ساحو پورې دې رسېږي. او دا ټول د دې نتیجه ده چې مثبتې خوا ته هر څه روان دي، هر څه باید په احتیاط ترسره شي. عام ولس ګټې، اقتصادي منافع د وطن، وطن د خپل پرسونل ژوند، دا ګټه په نظر کې نیول پکار دي.
که څه هم کارمن په هلمند کې موجود سرتیری کافي بولي، وایي د وسلوالو لیکې ماتې شوي دي، تازه د افغان سرتیری رسیدلی دي او د هلمند په ډیرو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو ځینو عملیاتو د غو رهبری د دې ولایت څخه وتلو تاړه کړې ده، خو ویل کېږي په دې ولایت کې د کافي سرتیرو د نشتوالي رباله روان عملیات د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که د اردو او پولیسو کم او خیالي تشکیلات پرانیسي امکان نه لري چې حکومت د قاهر میوند په نوم روان عملیات نورو سیمو ته وغځولی شي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دی په رپورټ کې مو واوریدل چې د هلمند محلي مقامات وی چې د قهر میوند په نامه د غلطه پل شوی عملیاتو د غزولو لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د لشکرګاه شاپ شاوخوا سیمو کې اوس هم د جګړو رپورټونه خپرېږي.
د امریکا انتخابات.
Actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر انتخابات نن ترسره کیږي، خو دغه هیواد د انتخاباتي سیستم له نورې نړۍ سره توپیر لري. په یو شمېر ایالتونو کې وار له مخه هم ځینې خلک چې د انتخابات په ورځ ستونزه لري رای ورکولی شي. وار له مخه رایې د پخوانیو انتخاباتو په پرتله دا ځل خورا زیاتې دي. تر دې دمه د دې رایو په اړه له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د انتخاباتو څارونکي خبر ورکوي چې په امریکا کې تر انتخاباتو مخکې په بېسارې ډول رایې اچول شوې دي. د څارونکو په وینا تر ټولو ډېرې رایې اسپانیایي امریکایانو کارولې دي، چې له دې سره داسې ښکاري چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلري کلنټن پله په دې رایو کې درنه شوې ده. وار له مخه رایې ورکول د انتخاباتو له ورځې 50 ورځې مخکې پیل شي. په امریکا کې میشته سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم د دغو وار له مخه رایو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ځینې ایالتونو کې هم ابتدایي انتخابات داخلي حزبي دي او هم ملي انتخابات مخکې د وخت ترسره کیږي، او دغه دلیل هم دا ده چې دغه انتخابات نه یوازې دا چې ریاست جمهوري انتخابات ده، بلکې دا د ولایتي شوراګانو یا کانګرس او سنا انتخابات هم ده. په همدې دلیل چې دلته په امریکا کې دا رای ورکول له پخوانه شروع شوي، خو په نهایت کې ملي ورځ د انتخاباتو دپاره هم یو تعین ورځ ده چې هلته ټول امریکا ټول ایالتونه کولی شي چې رای ورکړي او هغې نه وروسته 8 نومبر نه انتخابات پای ته رسیږي.
اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې لږ تر لږه 3.2 میلیونه کسانو د نومبر تر 8 نیټې رایې ورکړي دي، او داسې اټکل کې شي چې وار له مخه تر 50 میلیونه ډېرې رایې وکارول شي. دا شمېره د امریکا د ټولو رایې ورکوونکو 40% کې رایې جوړوي. په 2012 کال کې 46 میلیونه کسانو د انتخاباتو تر ورځې مخکې رایې ورکړي وي. اسپانیایي امریکایانو په فلوریدا، نوادا او کلورادو کې وار له مخه رایې ورکړي دي. دا هغه ایالتونه دي چې ډونالډ ټرمپ باید پکې انتخابات وګټي تر څو سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي. په فلوریدا کې 6.4 میلیونه وار له مخه رایې اچول شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې تر اټکل 3.4 برابر ډېرې رایې ورکړل شوي دي. دلته ډیموکراتانو 9.9% او جمهوری غوښتونکو 8.5% رایې خپلې کړې دي. په شمالي کارولینا کې هم تر اټکل ډېرې رایې اچول شوي. دلته ډیموکراتانو 2.4 او جمهوری غوښتونکو ته 2.5% رایې ورکړل شوي. د هیلري کلنټن د کمپاین مسول روبی موکو ویل وار له مخه نتیجې پر دې دلالت کوي چې ډیموکراتان به نن په ډاډه سره رایې ورکړي او اعتماد به پیدا کړی وي چې دوی مخکې دي. موک ای بی سی تلویزیون ته وویل زه وار له مخه رایو ته ډېر ځیر یم. په فلوریدا کې په تیرو 2 ورځو کې د پام وړ رایې اچول شوي. همداراز په شمالي کارولینا او یو شمېر نورو سیمو کې چې زموږ لپاره نتیجه ډېره هڅوونکې او مثبته ده. په نوادا کې هم د هیلري کلنټن لپاره وار له مخه 2.4% او ډونالډ ټرمپ ته 6.4% رایې ورکړل شوي دي. ډونالډ ټرمپ بیا په وار له مخه رایو کې په ایریزونا، لووا او اوهایو کې مخکې دی. په ایریزونا کې ټرمپ 3.4% او هیلري کلنټن 4.4% رایې اخیستې دي.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم دا اوس نه رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده، او په ځینو ولایتونو کې ویل کېږي چې تر اوسه میلیونونو کسانو وار له مخه رای ورکونه کې برخه اخیستې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهانوي د امریکا پر رهبری کې په بدلون سره به د افغانستان پر وړاندې نوې سیاست غوره شي. دغه کارپوهانو په وینا په سیمه او نړۍ کې هم حالات بدلون موندلی دی. په ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهانوي هیله لري چې د امریکا پر رهبری کې په بدلون سره افغانستان سره د دې هیواد مالی مرستې ډېرې شي. اجمل تورمان په رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د امریکا د 15 کلن حضور په ترڅ کې د غهیواد دوه ځلې په امریکا کې د رهبرۍ بدلون تجربه کړی دی او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د یو بد بدلون شاهد وي. خو په دغه نوي بدلون کې به ولیدل شي چې افغانستان د امریکا د ستراتیژیک ملګري په توګه کوم ځای لري. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې په دغه بدلون سره به د افغانستان په وړاندې د نوموړي هیواد بهرنی سیاست هم بدلون ومومي. افغان سیاستوال او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود په دې اړه وایي،
در مجموع سیاست امریکا در قبال افغانستان
په ټوله کې به تر دغو انتخاباتو وروسته د افغانستان په وړاندې د امریکا سیاست بدلون عمومي نویوالی به راسي، نوي سیاستونه به غوره سي، ځکه د سیمې حالات هم بدلون موندلی دی.
امریکایي وګړو نن د انتخاباتو صندوقونو ته په ورتګ سره د رای ورکونې بهیر پیل کړ. په دغو انتخاباتو کې د دموکرات ګوند له لوري هیلری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ګوند له لوري ډونالد ترامپ لا یو بل سره سیالي کوي. دواړو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو او مناظرو په ترڅ کې د خپلو اقتصادي او کورنۍ او بهرني سیاست په اړه څرګندونې کړي، خو د افغانستان د جګړې په اړه هیڅ نه دی ویلي. دا پښتنه مول خاغلی مسعود څخه وکړه. هغه وایي عامه ذهنونه د افغانستان له جګړې ستړي شوي. له همدې امله په دغو انتخاباتي مناظرو کې د افغانستان په اړه څه نه دی ویل شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې افغانستان ته پاملرنه نشته. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې د القاعده او طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته راغی. د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش و. یو لک او څلوېښت زره بهرني سرتیري چې یو بلکې امریکایان ول افغانستان ته راغلل. تر هغه وروسته په 2008 میلادي کال کې بارک اوباما د امریکا ولسمشر شو او د خپل ځواکونو شمیرې په افغانستان کې زیات کړ. خو په 2012 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لړۍ پیل کړه چې اوس 8400 ته رسیدلې ده. د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغله. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان سیاسیون په دې باور دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه شوې پالیسي ده او په رهبرۍ کې په تغییر سره د افغانستان په وړاندې بدلون نه مومي. افغان سیاستوال بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر ولسمشر چې امریکا ته راشي خپل ملي ګټې تعقیبوي. زما پان هر چا چې وګټله داسې تصمیم به نیسي چې تیر حکومت هم درلود.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیله مند دي چې په رهبرۍ کې په بدلون سره ورسره مرستې ډېرې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود په دې اړه وایي،
امریکا زموږ تر ټولو لوی مالی ملاتړ کوونکی دی او فکر کوم چې فوق العاده ډیر تاثیرات لري، ځکه افغانستان د امریکا د بودیجې جز دی او هیڅ امریکایي نه غواړي افغانستان کې ستونزې ډیرې سي.
د ښاغلي مسعود په باور د هیلری کلینټن د بری په صورت کې به د امریکا اوسنۍ سیاست دوام پیدا کړي، خو د ترامپ په بری سره به بدلون ومومي. د ټینګار کوي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژیکې ګټې دا ایجابوي چې له دغه هیواد څخه په دوامداره توګه ملاتړ وکړي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. هغه افغان مېرمن چې په آتیای ملسیزه کې د سترګو د بې ساري رنگ له کبله په نړیواله سطحه مشهوره شوه، ټاکل شوې چې سبا چهارشنبه کابل ته ستنېږي. شربت ګل اوس 43 کلن ده او 15 ورځې وړاندې د اوسېدو د جالي اسنادو درلودلو په تور په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورت اوري. د کوور ګلر په نوم د ارایش سامان جوړونکي شرکت د لومړی ځل لپاره یو مسلمانه ښځه چې حجاب پر سر وي د خپل برانډ د استازي په توګه انتخاب کړه. نورا آفیا به د دې مجلې په اعلانونو کې له نورو ماډلانو سره یو ځای څرګندېږي. دا وایي د کوور ګلر مجلې لخوا د دې انتخاب د نورو مسلمانانو ښځو لپاره ښه ګام دی، ځکه مسلمانه ښځې هم د نورو عادي ښځو په شان ارایش کوي او خوښوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
نورا آفیا لومړی مسلمانه ګڼل کیږي چې حجاب کوي او د آرایش د یو شرکت لخوا د خپلې استازي په توګه ټاکل شوې ده. دا په دې معنی ده چې نورا آفیا به له یو شمېر نورو د فیشن موډلانو سره یو ځای د کور ګرل مجلې په اعلانونو کې څرګندېږي. نورا آفیا د کور گرل للاری یو اعلامیه خبره کړې ده او پکښویلې دي چې هیڅ کله فکر نه وکړي یو مسلمان شذب په دومره لوړ کچه د نورو مسلمانو شتو استازي توپ کوي. کور گرل مجلې ویلې آفیا به یوازې په تلویزیونی او ډیجیټل اعلانونو کې ګډون کوي. نورا آفیا پر یوټیوب چینل 12,500 دایمي کتونکو لري چیرته چې دا د میک اپ ویډیوګانې خپروي. نورا آفیا هم دا راست پر انستاګرام 3,00,000 پورې کتونکو لري. دی ویلی چې کور گرل په اکتوبر میاشت کې لدی غشتنه وکړه چې د دې مجلې په یو اعلان کې کار وکړي. خدانه پوهېده چې دا به د دغه برانډ د یوې استازي په توګه وټاکل سي. د کور گرل مجلې دا اقدام د بیلابیلو کلتورونو د پرمختیا پر لور یو ښه ګام بلل کیږي. همدا کمپاین دوی نورې تورپوستې ښځې هم د استازو په توګه لري چې یوه آسیایي امریکایي ده او بله لاتین امریکایي ده. که څه هم ډېر ورو خو حجاب په لویدیز اعلانونو کې لیدل کیږي. تیر کال د سویډن یو شرکت H&M په خپل اعلان کې یو حجاب لرونکی شذ ښکار کړ. په امریکا کې نورا آفیا اوس هم له حقوقو په شمار شذ څخه ده چې حجاب پر سر کوي او په اعلانونو کې څرګندېږي. نورا آفیا وایي په کور گرل کې د استازي په توګه د دې انتخاب دل د مسلمانو شذ لپاره مثبت ګام دی. دا وایي دغه اقدام شي چې مسلمانان هم عادي امریکایان دي او مسلمان نجونې هم عادي نجونې دي چې میک اپ خوښوي، آرایش کوي او خپل ورځنی ژوند کوي.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبا پشیبا له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني سپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي او په اف ام سل 0.5 سپه بیا په کابل او ازین نور سیمو او ولایتونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د مشرانو جرګې د دې جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ موضوع له کشفي ادارو سره وسړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له سمو دی را په دی خو د داعش پر وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکارۍ پړه اوازې خپریږي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې همکارۍ دا ځل د افغانستان مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده او وایي چې دا مسله باید په دقیق ډول وڅېړل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل له څه مودې راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د همکاریو په اړه خبرې کیږي چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی مسلم یار د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله څو دا موضوع د افغانستان له استخباراتي او کشفي ارګانونو سره شریکه کړي.
دا روسیه اوازې شته چې روسیه او ایران په داعش په وړاندې د طالبانو سره همکاري کوي. په کار دا دي چې زموږ کشفي ارګانونه موږ وغوښتل شي دوی نه دقیق معلومات وشي. د معلوماتو پر بنیاد موږ تاسو ته تصمیم ونیسو چې حقایق څه دي. کمیسیون د دفاعي جدیت سره د تالار د حکم دی واخلي، امنیتي او کشفي ارګانونو مشران روغواړي معلومات تر واخلي که چېرې شواهد
موجود دي. لدی مخ کې هم په وار وار لوستوالو مخالفانو سره د ایران د همکارۍ راپورونه ورکړل سوي وو. داسې ویل کیږي چې ان ایران په خپل خاوره کې وسلوالو مخالفانو ته د روزنې زمينه برابره کړې ده. اخواله طالبانو سره د روسیې د نږدې کېدو او دغه هوا ته د ځینو طالب مشرانو د سفر په اړه هم راپورونه اخباره سول. مسکو او طالبانو بیا د راپورونه رد او بې بنسټه وبلل. ایران او روسیا په افغانستان کې د داعش له فعالیت سخته اندېښنه لري او ویلې دي چې باید د دغې ډلې د پراختیا مخه ونیول سي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې موضوع ته اشاره کوي او وایي چې روسیا او ایران هڅه کوي له طالبانو څخه په استفادې په افغانستان کې داعش وځپي. د مشرانو جرګې وغړي جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
ولایتونه خلک راځي دا په خره دغه وایي چې ایران اوس د 85 د 82 او د لرې وطن مشتون کې راکټونه نه نیولې تر کلشنکو پورې دغه سلاګانې طالبانو په اختیار کې ورکړي دي. ایران چې دای دغه ویره لري دایش داله راځي افغانستان ته، د افغانستان نه مثلا ایران او روسیې ته غواړي چې سرحد وکړي.
مخکې تر دې په لویدیز په ځانګړي ډول هرات او فراه ولایتونو کې هم چارواکو له طالبانو سره د ایران د همکاریو خبره کړې وه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای تر اوسه داسې اسناد نشته چې وخی ایران د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دی وای د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته د هر هیواد لخوا چې وي د سیمې په ګټه نه ده.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې افغان میرمن شربت ګل چې په روسیې کې په پیښور کې زندان شي او سبا چهارشنبه افغانستان ته ستنېږي، او د ورکوشو ازانو د لټونو نس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو څلورم بجې دی ل اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
جمهور ریاست وای په کندوز کې د ملکیانو د وژنې پیښه جدي او بے طرفانه څېړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې وکړي. د کابل پولیس وای نن سهار په ولسمه ناحیه کې د وسلوالو غلو یو ډله نیولې ده. د مالی وزیر له مشانو جرګې غواړي تر دوو اونیو پورې د 1409 کال بودیجه تایید کړي. د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره تر یو لانجمن انتخاباتي کمپاین وروسته امریکایان نن د رایو مرکزونو ته ځي څو خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فرقه یي تشدد له څو پیښو وروسته پولیسو پرون د سنی او شیعه مسلمانانو پر ځینو مدرسو او جوماتونو چاپې واچولې او لسګونه کسان یې ونیول. او ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې سره ژمنه کړې چې سوریایي کوردي ځواکونه به چې امریکا یې ملاتړ کوي یوازې د رقی ښار په محاصره کې برخه ولري.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د فوټبال د الف لیگ د سیالیو په دوام بنن څلور سیالي تر سره شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبد الوسیر قیومی نن ازادي راډیو ته ویل چې اسایش لوبډله د طوفان، جوانان پامیر لوبډله د قابان، شاهین لوبډله د شهید پنا او د جوانان میهن لوبډله د جوانان مکوران سی پر وړاندې یو لبل سره سیالي کوي. د خاغلی قیومی د معلوماتو لمخې د دغه سیالیو هدف د کابل د فوټبال لوبډله لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. په پام کې د چینند تنکی او ځوانانو ترمنځ د بایسکل غلاوني سیالي تر سره شي. د افغانستان د بایسکل غلاوني فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې لټولو ولایتونو 50 تنه لوبغاړي ګډون کوي. د نوموړي په خبره دغه سیالي چې د 100 کیلومتر په واټن سره تر سره کیږي، هدف یې د تنکی او ځوانانو د بایسکل غلاوني ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. او د انګلستان د فوټبال لیگ په سیالیو کې نن شپه د ارسنال او تتنهام لوبډلې یو لبل سره سیالي کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د غسیالې نن شپه د افغانستان په وخت لسنی می بچی پیلېږي. د غسیالې د انګلستان په ارسنال سټډیوم کې تر سره کیږي. د خبرونو پای د ملتیا مو مننه.
هغه افغان مرمن چې په اتیای ملسیزه کې د سترګو د بیساري رنگ له کبله په نړیواله سطح مشهوره شوه ټاکل شوې چې سبا بیرته کابل ته ستنه شي. شربت ګله اوس درې څلوېښت کلنه ده او 15 ورځې وړاندې د اوسېدو د جالي اسنادو د لرلو له امله په پاکستان کې زنداني شوه. د شربت ګله د توقیف خبره په رسنیو کې راپورته شوه او نتیجه دا شوه چې بالاخره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مداخله وکړه. دا چې شربت ګله په پاکستان کې څه ډول د مهاجرت شپې ورځې تیرولې او آیا په رښتیا یې د اوسېدو اسناد جالي و که څنګه، فری بازاهر په دې اړه د نوموړي د کورنۍ د غړو د خبرو په استناد ریپورت برابر کړی.
د شربت ګلی د کورنۍ غړي وایي نوموړی به د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته ولاړ سي. حاجي شمشاد خان چې د شربت ګلی لیوار دی له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې نوموړی له خپلو درې لوڼو او یو زوی سره د چهارشنبه په ورځ کابل ته ځي. د شربت خان په خبره د هغې د تلو اسناد ټول بشپړ شوي دي او افغانستان ته د تلو انتظار باسي. مخکې ویل سوي چې هغه به د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي، خو د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پاکستان پولیسو ویل چې شربت ګله باید تر چهارشنبه پورې د پېښور په یو روغتون کې پاتې سي. درې څلوېښت کلنه شربت ګله په هپاتایتس یا تور ژیړې ناروغۍ اخته ده. د دې مېړه او یوه لور هم د همدې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. د شربت ګلې لیور حاجي شمشاد خان ازادي راډیو ته وویل د ورور تر مرګ وروسته د خپلې کونډې ورېندارې او د هغه د پاتې ماشومانو سرپرستي کوله. دا چې شربت ګلې او ماشومانو یې په غربت کې څه ډول ژوند تیراوه شمشاد خان وایي.
د رحم الله شدید لاره باندې
او دا وګینا ورسره نو چې کومه روټه موټه ونه لکه ګوره موټه باندې بس کومه نه را ما خپل دکان راغلی تا او دې دې نه چې نه ما په نورو را سره وشيږي هغه ځمن له لورانه نو هغه ځمن له کړی ولا واده نه او هغه دې دې نه نن نه غلنده ولا دا څو روپې کوي غریب د بس کله دوا نه پیسې شي دا غلا واده دی مال واده دی او خو ته دې
شربت کولی ورسته له هغه د خپل سترګو د بي ساري رنگ لکبل نړیوال شهرت اومون چې د ماشومتو پر محل په 1904 اتم کال کې د نېشنل جيوګرافیک پرې وې مجله عکس خپور سو او د یو افغان کډوال ماشوم انزور نړیوالو ته څرګند کړ. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې د اکتوبر 15 نیټه میرمن شربت ګول د اوسیدو د جالي اسناد په تور ونیوله. شمشاد خان وای شربت کولی او میړی د ډیرو نورو کډوالو په څیر د پاکستانی پولیسو د ځورونی څخه د تېشتل لپاره کلونه مخکې پاکستانی هویت کارت ترلاسه کړی وو چې د خبره دا کارت جالي نه و بلکې دا غو دفتر لخوا ورکړل سبب چې دغه کارتونه ویشي. په افغانستان کې د هغې د کورنۍ د بیرته راستنېدو لپاره ځنګړي مراسم په پام کې نیول سوي دي چې د ولسمشر دفتر ویلي په خپل اشرف غني به هم ګډون پکښ وکړي. د ولسمشری مانی ویلی چې په کابل کې د شربت ګولی او د اخی د کورنۍ لپاره یو کور په پام کې نیول سوی خو د شربت ګولی د کورنۍ غړي په کابل کې د اخی د سرپرستی په اړه اندیښنه لري. شمشاد خان وای شای هغه په کابل کې له سرپرست پرته لستون سره مخ مخ سي
لاول ته دې سر چې څوک لګي نو دې شو خو بیا تکلیف کې شو لکه یو خو یو څوک غاری کول په کاري ته د خوشاله ما د لاس لاندې او کور کې را سره د دې شپه کله کې چې ورو مو فاش د محمد کو د ورو مو سوال ګور محمد خله ځان او ارسار ما خام خو چې غاری ونو څه غاټلای نه څه ورنه نو اوس هغه مشهور شو نو په دې د تکلیف زیات شو نو اوس کله ته هم نشته چې دوانی دې له کور نه د کور کې دې له ور کې نه دې څوک غاری وو څوک کوي نو څه تکلیف دا شو هغه ځان نه وستي نو هم تکلیف شو
د پاکستانی پولیسو لخوا د شربت ګولې نیول کېدل نه یوازې په نړیوالو رسنیو کې راپورته سو بلکې په ټولنیزو شبکو کې هم ډېرې تبصرې پرې وسوې. د هغې تر نیول کېدو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یو لیک استولی وو او ترې غوښتي وو چې دغه مشهور افغان میرمن باید خوشی سي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخو بریلی وسی د غیبی هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو موړاندې کوم. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته را رسیدلی دی. که تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل چې ګرانې خور مریم مونږ ته را لېږلی دی در ولولم. محترمه خور مریم چې تخلص یې کاسوم دی خپله کورنۍ لټوي. دغه ګرانه خور چې مریم نومیږي په خپل ایمیل کې ویلي دی چې کله و کلنه وه له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده او اوس 15 کلنه ده. مریم خپله کورنۍ هر یو خان محمد چې ورور ده، باز محمد بل ورور، سرور خان چې پلار یې ده لټوي. همداراز دغه ګرانه خور وایي چې د دې نوم په کورنۍ کې توتا وو چې کور کې به یې په نامه د توتا یادوله. ګرانو دوستانو که تاسو د مریم د کورنۍ په هکله څه معلومات لرئ نو ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 03358429235. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 03358429235. په دې هیله چې د دغې ګرانې خور کورنۍ له دې سره په تماس کې شي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسیز مونږه غږ آزادی رادیو څخوري د آزادی رادیو په دغه خبرونه کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې د زینو ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات دي. اول باغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د ځان په اړه آزادی رادیو ته را لګلای دی. دغه محترم ورور دولت ملتیار نومیږي. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
بلی السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار د شعر سره زه خبرې کوم، ځکه چې زه په کوچنیوالي د دوه کالو د درو کالو څلور ته زه په کوچنیوالي له کور څخه راوتلې یم. زما څخه خپل کور کوچنیان وروڼه کاکان ټول اورکسیز هر څوک زما په اړه معلومات لري. هداغه شمېره چې زنګ راته وایي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 6 5 2 1 1. دغه زما تلیفون شمېره ده. ازادۍ درجو څخه مننه. زموږ پیغامونه د خدای په امان.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې یو ګران ورور په نامه د هجران له غزنی را لګلای دی او دای وایي چې د محمد سلیم پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران یم، هم د ښکلی غزنی نه دته نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او د دې میدان د ولایت او دته موږ سره ستا او موږ په معلومات لرو. نو کله هر چا خپل کېږي یا دوس یا قریبي د مهرباني له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. ټلیفون شماره ده 0 3 3 3 5 3 9. دا سلیم د نفر د محمد سلیم نمیږي او د دې میدان د ولایت او هغه د داس لګو عصبي تکلیف هم لري او ځکه چې وخت ایران کې هم تیر کړی. نو هر څوک قریبي یا دوست یا خپلوان څوک نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت فعال شماره ده 0 3 3 3 5 3 9. موږ فریدا په هاتله باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه اخیستای وایي چې عبدالواحد لټوي او دا وایي چې له ازادي رادیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د عبدالواحد په اړه پکې معلومات دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد په اړه معلومات دي.
السلام علیکم. ما یو ورور د عبدالواحد څخه مو ستاسو سره کال کېږي د کور نظر څه شوی دی. پرون ما ځګر په ورنوم بچې یو چا څنګه ویلی وو چې تاسو لوایت په نامو دي چې افغان یو سوالي مو چې څنګه چې کومار اساسوي نو د راځي کور د ایران یو چا څنګه ویلی وو چې هغه موږ سره دا نمبر یې موږ نه دي چې کوي د سپان دا سماره بیا تکرار کی وته نام.
ګران ورور د تا تلیفوني پیغام خبر کړ، تا خپل د تلیفون شمیره نه وویلې، خو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د عبدالواحد پاکره معلومات دي.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواکم د هرات نی هاړي کنيولې د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازوی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی چې د خپل وای چې زده هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دالته وسیږي. که څوک د دغه باري کې معلومات غواړي په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 1 1 3 4 3 4 8. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. یوه ګل خپلواک
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، د ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د رایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره څه نادرکه ده او تره یې تم ده، ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي او جمعه خان نامه چې ده دا د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسېدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د ده په اکله معلومات شي نو لطفاً د مهربانۍ له مخې دې لطفاً مو د شمېرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمېره یو ځل بیا و ټولو ورونو ټولو هېوادوالو ته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار.
زه اسلام احمد له کندهار څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی ده سیفالدین استاد، سیفالدین یې نوم ده، په استاد سره د مطلوان ده. نو د تېر وخت کې څه نادرکه سوی ده او ټلیفون یې هم بند ده، کار نه کوي. که چاته په ده په هکله معلومات یا د خپله زما اواز اوري نو په دغه شماره دې زنګ ووایي 0 5 0 4 1 4 9 4 5 3. نو کار چا د ده په هکله معلومات دي نو په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ویسي او انعام هم ورکوو. نو که څوک دلته نږدې په د کندهار کې د ده په هکله معلومات لري نو کولی شي دلته په صنعتي پارک کې د مالګې کارخانې ته موږ ته حال راک. ډېره مهرباني به م وي. وسلام.
زه داروخان د هلمند د ولایت د مادیه د ولسوالۍ د تریخ نوود د سیند تخصا سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال دی چې د حاج عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي، 15 کاله کېږي، د کوره نه درکه شوی دی، د باغران ولسوالۍ دی، اوس یې په غزنیه د نوزاد د نشمس د خوجیانو په کلي کې اوسېږي. نو هېڅ معلومات یې نو صدر مسلمان ورور یا عبدالستار که دغه زما غږ اوري نو په دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 5 3 5 2 1 3 2 0 1 3 2 8 8.
السلام علیکم. زه لطیفم د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ نوم. زما یو د اکا زوی دی د شاعر په نامه چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی په هلمند کې. نو هر مسلمان ورور کې په هکله معلومات لري یا په خبرې ما ته دې په دغه شماره زنګ راووي. زما د ټلیفون شماره 0 1 0 5 1 2 3 3 4 8. بس د ازادي راډیو همکارانې تل ژوندۍ د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نن د پروان د ولایت سیاګل د مشورې اوسېدونکی یم. زما ماما شنونې محمد صابر ګلدانجان زه د شپږ کاله میاشتې کېږي چې د تریز د ولایت نه ورکه شوی دی. هر مسلمان ورو ته د دې په اړه کومه معلومات یا محمد صابر خپل زما غږ اوري که دغه شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. زموږ شمېره ده 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
په نوم د سالم احمد د 15-14 کال کیږي چې کله د ایران په لوري کله تر اوسه معلومات نشته کچا ته په دې اړه معلومات دي مرسته دې ټلیفون شمارو باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به مو وي د زما شمېره ده 0-8-2-4-9-6-0 بیا یو ځلې وایم ټلیفون شماره 0-8-2-4-2-4-9-6-0 دا زما نمبر ده که چا ته معلومات دي ډېره مهرباني به مو وي ډېر غني زنګ ووهي السلام علیکم
السلام علیکم سروری د پکتیکا ولایت د جانخیل دولسوالۍ نه خبرې کوم د موږ یو ورور عبدالمجید په نامه دا 4 کاله کېږي نادره کده چې هر چا ته پته لګیږي یا دا اعلان دی خپل اروي موږ ته دی په دې نمبر باندې زنګ ووایي 4 لکه افغانۍ د انعام رانه واخلي بس په خدای مسپارم السلام علیکم
السلام علیکم رورا خدای وکړي چې زموږ پیغام نشر شي زمانو عتیق الرحمن د زوی نوم نه ظاهر عارف
په 2013 کې غیب شوی را او اس په پته نه پیګو ول سالم پړي خمري را او زم په خبر کې و چې ګو په الحاله کابل نمبر 0815 دام د کابل نمبر او د خبر نمبر 0315 0300 0315 0300 الله دې موږ ته زموږ پیغام واوري.
السلام علیکم. سلام دا چې حبیب الله نیمګی د بابا خیلو د کلی وسیدن کیدا د جان خیلو د ولسوالۍ دا د پکتیا ولایت دا ډیر وخت کې نادره کده کې چاته پته لګیږي دا اعلان خپل اروي مختتی به دیش میره زنګ ووي. والسلام عبدالرحیم د پکتیا ولایت سروري تخلص
کاری جمعه ګل وحدت د خوست ولایت څخه در ساتل په تماس کې يم چې مونږ یو د کاکا زوی دا په نامه د مشاور په سامان د لوی اختر څخه دوه ورځې وړاندې په کابل ولایت د چهاراسیا ولسوالۍ د په دغو ټیکانو شمېرو د اسلامي ورورۍ له مخې مونږ سره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني ترلاسه کړي.
ورکتی چې د احمد الله په نامه دی لا خو که هر چا ته پته منمیږي چې ټلیفون شمیره ډېر خلکو سره کړی ده د احمد الله په نامه دی د جمان الله ورور دی که هر چا ته پته معلومه شوله یا څه مست معلومات راکړي په دغه یو نمبر باندې 09-2015-1 په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ باره بیا مست معلومات راکړي موږ به بیا معلومات کړو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه عبدالشکور افغان د هلمند ولایت د بابا جي ول زه ستاسو دا پیغام ترېږم. زما ماما د حکمت الله په نامه چې نن ورځ تقریبا 14 ورځ ده چې د کور نه دره کسوي دی هر مسلمان ورو کې پاره معلومات لري په داسې مال نیمه ست څنګه وي 0-0-15-9-0-8-3-9 ز شواله زل بیا تکرارون 0-0-15-9-9-9. والسلام.
زه خان د زوی د هلمن ولایت د ګرمسیل د لسارو د خروټو اوسیدونکی د لارجان کلي زما یو ورور شو چې ورځ ما زمو د ښکلان ځان د هلو کار کې چې لري حساب او تکلیف لري او دوی میاشت کې چې له کور وتلې د هیڅ سره کې نه څه هر مسلمان ولو یې لګلې وي چې یو معلومي خارج کې یا داخل کې عمل یا ژوندۍ مرته کې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-1-3-1-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- دیارلس نیوی یو اتیا غادی رادیو سمز دیر منده کو
اولا سلام علیکم زال ستار کندار ولا سفر تماس کن ما ورو دے جولات پنامه دا سوار رس کے سے مسا نظر اتا ہے اتا کما ما تے تدا علم بار زنگوی صفر اویا اویا انجیش انجسا واتے صفر اویا اویا انجیش انجسا واتے
بل ورکه دي شامت خبرې کوم زموږ یو دوست لغونه نمی چې مشهور په لغونه دی اصلي نوم یې لالګل دی د پنځه لس پیکي چې بېدرکه شوی ده نو که چیرې دی د ما خبرې اوري او یا چاته معلومات وي په همدې شمېره د ما ته زنګ ووایي صفر اووه سوه نه نوي صفر نه نوي دوه سوه درې اتیا
خان د داود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د خرو سیدن کے اجمال جان دیکھ لیے رو رکشوئی دی تے پیروز کو نامہ جس کلام دوان دا گیارہ کال کی سے دیا صاحب تقریب میرے دو میں سے کسی تر کور وہ کلا جو ہے ذرا کہ ہر مسلمان نے دلائی ہوئی یا معلومات کوم خارج وي یا داخل وي یا وړ وي یا ژوندی وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 7 8 1 1 4 9 0 7 8 1 1 4 9.
دار خان د هلمند ولایت څخه تاسو ته زامه تر کوم عبدالستار د جام ولادت زکا زوی ښکارا کیږي چې ورک شوی دی د باغران ولسوالۍ دی د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ دی هر څوک په اړه معلومات لري و دغه شمیره ته زنګ ووهئ 0 8 0 3 8 0 1 8 4 1 8 ایا دې زغه بده شمیره ته زنګ ووهئ 0 8 0 8 4 3 5 2 2 1 3. دا مخکې شماره بیا یلانومه 0 8 0 8 4 1 8. هر څوک په اړه معلومات لري و دا شمیره ته زنګ ووهئ. مور او پلار یې ډېر په انتظار دی اوس الان دوی په نوزاد کښې د میشمس او د میشمس په کلي کښې د خدیانو په کلي کښې اوسېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه جاوید د ننګرهار ولایت د پزیراګام ولسوالۍ تاسو سره په لیکه کښې یم. خدای دې وکړي میرویس صاحب چې ما پیغام ورک وزي ځانو په پروګرام کې ثبت او نشر شي. یو ورک لرمه چې ترور زوی مه دی په زرغني په نوم همدې شپږ کاله کېږي چې کور ته بې درکه شوی دی. که چېرته وي یارانو دوستانو ته یې پاته وي ملګرونډو والانو ته یې کوم مابس کښې بندي وي نو لطفا مونږ ته په دغه شماره تلیفون وکړي 0 8 9 8 8 4 3 6 3. ټلیفون شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0 8 9 8 8 8 4 3 6 3. ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان یم، د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ملګری و زما سره اوسېدی په هلمند دلیا د مسجد په ولسوالۍ کښې ولاجان نومېدی چې لکه پېښور څخه راغلی و دسې زما سره ډېر ښه ژوند تېر کړي ډېر وخت یې را سره تېر کړي. دلته هندارې خرڅولې دلته په کلو کښې سوداګري کوله. ده به ویل او زما بل ورور ګور اول خان نومېږي وزه د اجرې ولسوالۍ یم. بیا بله ورځ ما په ازادي راډیو کښې یو اعلان واورېدی په دغه کله چې دا ټېلیفون مې کړی دی دا څوک دی زه عبدالحنان نومېږم. دغه مې د ټېلیفون نمبر دی 0 8 0 0 8 5 55 9 8 5. ټېلیفون شماره به یو ځل بیا ووایم 0 8 5 55 9 8 5.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم، نیمه تاج محمد د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. زما یو دوست دا نظر نومېږي د جمعه خان زوی د پنجوایي د ښځو د مراسي اوسېدونکی دی. 8 کاله عمر لري، 4 کاله مخکې د اعصابي تکلیف له کبله د پاکستان په کوټه ښار کښې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته یې په اړه معلومات لري د ټېلیفون په دې شمېره زنګ ووهئ 0 8 1 1 3 5 5 4. یو ځل دا 0 8 0 3 1 4 3 5 8 5. تاسو د توجه څخه جهان مننه.
زه مالک د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس موږ د نوزاد د ولسوالۍ د میشمس د خدیانو په کلي کښې اوسېږو. زما یو ورور دی چې عبدالستار نومېږي، دا 15 کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی نو هېڅ معلومات یې نشته. د حاجي عبدالعزیز اکا زوی دی، عبدالستار نومېږي. هر مسلمان ورور که د عبدالستار په نامه معلومات لري زموږ سره یې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 8 0 8 5 3 5 2 2 1 3.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بادرسه تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی، نوم یې بارم دی، د 15 کالو دی، د 24 میاشتې ورک دی چې د یوې افغانۍ پته نه په افغانستان کښې معلومېږي نه په پاکستان کښې معلومېږي. نو هر مسلمان ورور ته که د بارم په هکله معلومات وي فرنګ سربخون د 15 کالو نو د الله جل جلاله د رضا د پاره تعاون زموږ سره وکړي او په دغه شمېرو چې زموږ سره تماس ونیسي کمعلومات ورسره یم د ټلیفون شمیرې دی اول شمیره زما ده 0 اویا 2 اویا 1 1 1 1 دوم شمیره 0 اویا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 یو یو